اس په ان شاء الله مونږه تفسیر کوو د سورۃ البقره د 20م آیت نو اخلا د 50م آیت پوری. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس، ای خلکو، اعبدوا ربکم، عبادت کوئ د خپل رب. دلته تاسو پاول ځل ګورئ چې ډایرکټ خطاب کیږي. تر دې وخت پورې مونږ ډایرکټ خبره نه ده اورېدلې، تر دې وخت پورې د غیب په صیغه کې خبرې کیږي، د مؤمنانو د کافرانو او د منافقینو، چې هغوی داسې کوي، هغوی هغه شان کوي. اول الله تعالی د درې قسمه خلکو خبره وکړه، او اوس د هغې نه پسې ټولو انسانانو ته خطاب وکړو. نو که څوک تپوس وکړي چې اولنی ډایرکټ خطاب چاته شوی دی، نو هغه الله تعالی ټول انسانیت ته کړی دی. او د دې نه پته لګي چې قرآن مجید صرف د مسلمانانو دپاره نه دی، دا د ټولو انسانانو قرآن مجید دی. یعنی هغوی ته په دې کې خطاب کړی شوی دی، ټول انسانیت ته، ټول هیومینیټی ته. یا ایها الناس، په دې کې ټول خلک راغی. په دنیا کې چې څومره هم خلک دی، که هغه کافران دي، مؤمنان دي، سړی دي، ښځې دي، واړه دي، لوی دي، بوډاګان دي، منافق دي، امیر دي، غریب دي، قرآن ټولو ته خطاب کوي. نو دا قرآن صرف زما او ستاسو نه دی، دا د ټولو د پاره دی، او په کار ده چې ټولو ته ورسي. او موږ له په کار دي چې هغوی ته ووایو چې ګورئ، په دې کې تاسو له هم آواز درکړی شوی دی، تاسو له هم دعوت درکړی شوی دی، ستاسو د پاره هم په دې کې پیغام دی. دا خو لګوایئ، لیکن کو موږ په خپله نه وي ویلې، نو نورو ته به څنګه رسوو؟ اکثر په قرآن کې یا ایها الذین آمنوا راځي، او په هغې کې مؤمنانو ته خطاب کیږي، لیکن دلته راغلی دی یا ایها الناس. نو دلته ټول انسانیت ته خطاب کیږي، هغوی ته خبره کیږي، او هغوی ته الله تعالی سوایي اعبدوا ربکم، عبادت کوئ د خپل رب. ای خلکه، تاسو د خپل رب عبادت کوئ. او الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مونږ جن او انس بل د یو مقصد دپاره نه دي پیدا کړي، سوای د دې دپاره چې هغوی عبادت وکړي د خپل رب. دا د سورت الزاریات 56 نمبر آیت دی. یعنی مونږ د نوکرۍ دپاره، د بچو پیدا کولو دپاره، یا د خپل کور ټیک کولو دپاره، یا د جایدادونو جوړولو دپاره، او یا د ترقۍ کولو دپاره نه یو پیدا شوي. دا مقصد نه دی زمونږ د ژوند. ها، ضرورت کیدی شي، یو وی ضرورت او یو وی مقصد. لکه خوراک څښاک زمونږ د ژوند مقصد نه دی، بلکې دا د ژوندي اوسېدو یو ضرورت دی، او د هغې نه پس مونږ ته خپل مقصد پوره کول دي. لکه یو ګاډی دی، په هغې کې تاسو تیل اچوئ، تیل اچول د هغې مقصد نه دی. تیل ورله په دې وجه ورکړی کیږي چې هغه چلیږي او تاسو د یو ځای نه بل ځای ته رسوي، ځکه تاسو ګاډی ساتئ کنه. نو بیا د ضرورت پوره کولو نه پس انسان خپل مقصد پوره کوي. خوراک، څښاک، بچی، ودونه، دا ټول د ژوند ضرورتونه دي د انسان، لیکن دا مقصد نه دی. د ژوند اصلي مقصد څه دی؟ د ټولو نه مخکې الله تعالی انسان ته وفرمایل چې ستاسو د ژوند مقصد څه دی. تاسو دنیا ته ولې الله تعالی را لېږلی، او تاسو ته څه کول دي؟ اعبدوا ربکم، عبادت کوئ د خپل رب. د عبادت معنی څه ده؟ کو تاسو ته یاد وي، نو دا مونږ په تېر آیتونو کې ویلي وو چې به انتها محبت، بے انتہا عاجزی، او بے انتہا تعظیم، او د الله یره په زړه کې. او د عبادت معنی مونږ په ایاک نعبدو کې ویلی وه، او په هغې کې ما تاسو ته د عبادت معنی هم خیالي وه چې عبادت څه ته وایي. تاسو ایاک نعبدو و ایاک نستعین را اوباسئ، چې ایاک نعبدو راغی، نو بیا د درې قسمه خلکو خبره راغلی وه. که تاسو ته یاد وي، نو مونږ په انعمت علیهم خبره کړې وه، په المغضوب او الضالین، د دې ټولو خبره راغلی وه. او بیا مونږ سورة البقره شروع کړو، په هغې کې څه راغلل؟ بیا تاسو د درې قسمه خلکو په باره کې ووایئ. د منافقینو خبره وشوه، د کافرانو خبره وشوه، او د منافقینو خبره وشوه. او دا غینه پس بیا د عبادت خبر راغله، نو پوه شي چې اصل خبره د عبادت ته شروع هم د عبادت سره وشوه او ختم هم په عبادت سره شوه. په مینځ کې پکې د درې قسمه خلقو خبره په الفاتحه کې وشوه، بیا د درې قسمه خلقو خبره په البقره کې وشوه، او لکه ما چې درته ویلي وو چې په انسانیت کې درې نمونې خلق دي، یا به هغوی مؤمنان وي، یا به کافر وي، او یا به منافق وي. او په کافرانو کې ټول راغلل، لکه ایتیس چې دي، چې یعنی څوک بالکل په الله تعالی یقین نه ساتي، کو مشرکان دي، کو هندوان دي، هغه ټول خلق چې الله نه مني او د هغو سره شرک کوي، نو هغه ټول پکې راغلل. نو د کوم مقصد دپاره چې مونږ دنیا ته رالیږلی شوي یو، نو آیا په هغې مونږ پوه یو؟ د عبادت څه معنی ده؟ زمونږ په ذهن کې د عبادت دا خیال راځي که نه چې زه په مصله ناسته یم او تسبیح کوم، نفلونه کوم، قرآن ویم، او یا ما روژه ونیوه، نو بس دا عبادت دی. نو دا عبادتونه ضرور دي، د هغې طریقې دي، مونږ عبادت کوو په دې طریقه، لیکن د عبادت دا ډېره لیمیټیډ معنی ده، یعنی مکمل معنی نه ده. عبادت وایي بندګۍ ته، چې انسان د الله تعالی بنده جوړ شي. عبادت وایي غلامۍ ته. عبادت د خپل ځان د ښکته کولو نوم دی. عبادت وایي اطاعت ته. په عبادت کې لفظ راځي عبد. عبد څوک وي؟ عبد وایي غلام ته. او چې مونږ د عبادت معنی کوو، نو مونږ داسې نه وایو چې غلامي کوئ، بلکې دا چې پوجه کوئ، سجده کوئ، داسې معنی کوو که نه. نو په دواړو کې څه فرق دی؟ ځکه چې کله مونږ د عبد معنی غلام کوو، د غلام آقا وي، مالک وي. زموږ په ذهن کې د یو سخت مالک سوچ راشي چې داسې یو ظالم مالک به وي، او د هغو په لاس کې به چابک وي، او کوړې به تمبوي د بندنه، او غلام به چغې وهي، کریکې به وهي، او غلام به یې چېرته غورځولی وي، او د غلام خیال د مالک سره نه وي. نو زموږ په ذهن کې د غلامۍ دا تصور وي. او اوس چې د الله تعالی دا خبره راشي چې د هغو د عبادت شي، نو الله تعالی هغه قسم مالک یا معبود نه دی، هغه داسې نه دی چې ظلم کوي په مونږ. هغه مالک دی، نو هغه خپل تعریف څنګه کړی دی؟ الرحمن او الرحیم. نو هغه الرحمن دی او الرحیم دی، او چې څومره مخلوق دی هغه ټول د الله تعالی غلامان دي. لیکن تاسو ګورئ چې په دنیا کې داسې خلک هم شته چې هغوی خپل مالک نه مني او نه د هغو خبره مني. هغوی خپل مالک مني نه، خوري، اسکي، عیش کوي، ګرځي را ګرځي، اودو کیږي، پاسي، لیکن په خپل مالک پسې غلطې خبرې هم کوي. نو هغوی داسې ولې کوي؟ ځکه چې هغه الرحمن او الرحیم دی، هغه داسې مالک دی، ټیک ده؟ نو ځکه چې کله مونږ د عبادت خبره کوو، نو مونږ ته ځان په دې خبره پوهه کول دي چې مونږ ته د هغو غلامي کول دي، او په غلامۍ کې تعظیم راځي، په غلامۍ کې اطاعت راځي. نو دا څنګه غلام دی؟ دی د خپل مالک سره محبت کوي، په عبادت کې محبت دی، په دې کې تعظیم دی، عاجزي ده پکې، خپل ځان ډېر ښکته کول دي، او دا هر څه بې انتها د محبت سره. نو بیا هله دا عبادت جوړیږي. ځکه ما تاسو ته ویلي وو چې کله مونږ ایاکه ووایو، نو مونږ څومره غټه کلمه وایو، او څومره لویه د محبت دعوه کوو، او تعظیم، او د خپل ځان ښکته کول عاجزي کول. نو ولې په عام ژوند کې مونږ عاجزي کوو؟ ښکته کېدل صرف په سجده او رکوع کې نه، بلکې خپل روح ښکته کول، او دا صرف د سر ښکته کول نه دي. په دې سر کې چې کوم عقل دی، نو دا هم الله تعالی ته ښکته کیږي او که نه. او نن سبا اکثر خلک وایي چې ما ته خو دا هر څه پته ده، او وایي چې دا څه خو کېدی نه شي، زما ذهن دا خبره نه مني. د دې څه مطلب شو چې تا د الله تعالی تعظیم ونه کړو؟ د دې دا مطلب شو خپل ځان دې الله تعالی ته نه دی ښکته کړی. د بې انتها محبت په دې کې معنی ده. نو ټول انسانیت له الله تعالی څه پیغام ورکوي؟ اعبدوا ربکم. او د ټولو پیغمبرانو هم دا پیغام و، د ټولو انسانانو د پاره، یعنی هغوی چې کله خپلو قومونو له پیغام ورکوو، نو هم دغه یو پیغام و د ټولو چې عبادت کوئ د خپل رب. او دلته اعبدوا الله نه دی راغلی، بلکې راغلی دی اعبدوا ربکم سبحان الله. په دې کې څه حکمت دی؟ چې اعبدوا ربکم راغی، او اعبد الله ندی راغلی ګورئ کنه چې کله تاسو وایئ چې رب او د دې معنا ما تاسو ته په الحمد لله رب العالمین کې ویلي وه چې په رب کې څه معنا ده رب وایي مالک ته رب وایي مربی ته منعم ته قیم ته ساتل واله ته پرورش کول واله ته چې مالک دی او هغه د بندیانو خیال ساتي حفاظت کوي او په رب کې چې د پاللو معنا راغله نو پالل واله څه کوي هغه بیا خوراک او څښاک هم ورکوي او لکه مور چې د بچي پالنه کوي داسې پالل خویندې او وروڼه نشي کولی خلک وایي چې زما مور زلوی کړی یم او د هغې مطلب وي چې هغه د هر ضرورت خیال د هغو مور ساتي د هغو هر ضرورت پوره کوي نو چې کله د الله تعالی د پاره د رب لفظ راشي نو په دې کې چې د حفاظت څومره هم معنی دي که نه هغه ټولې پکې راځي او چې کله هغه مونږ خپل رب وګڼو نو په دې وجه ته د هغو عبادت کوه او د هغو عبادت په دې وجه دی چې هغه ستا رب دی او چونکې هغه ستا مالک دی نو بیا ظاهره ده چې عبادت په د هغو کېږي او چې هغه تا له نعمتونه درکړي دي او ستا د ضرورت هر خیال هغه ساتي او تا له هغه هر څه درکوي ستا حفاظت کوي نو بیا هغه رب د دې خبرې لایق دی که نه هغه مستحق دی چې د هغو د عبادت وشي ټیک ده نو دلته د عبادت کولو وجه بیان شوې ده چې د هغو عبادت ځکه کوه چې هغه رب دی ستا نو دا راته ووایئ چې تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې زما هم یو مالک دی مونږ په هر څیز کې د یو مالک سوچ کوو مونږ وایو چې دې ګاډي زو مالک یم دې کور زو مالک یم لیکن زما خو هم یو مالک دی نو آیا زه خپل مالک پیژنم مونږ چېرته داسې سوچ کړی دی چې زمونږ هم یو مالک دی چېرته داسې سوچ مو کړی دی چې زه هم د چا غلامه یم او یا زما یو مالک دی نو بیا مونږ هغه کوو چې هغه راته څه وایي چې هغه مونږ کوم ځای کینوي کوم ځای پاسوي چې څه راته وایي نو هغه به راته ټول کول وي چې په یو ځل مو هغه مالک ومنو نو بیا د هغو هر حکم به منو خو هسې په خوله ووایو چې مونږ غلامان یو نو دا خو غلامي نه ده یو بنده و هغه غلام اغستی و او چې کله هغه غلام خپل کور ته راوستو نو د غلام نه یې تپوس وکړو چې ته به څه خورې نو غلام به ته په جواب کې وی چې تو را باندې څه خورې نو هغه به خورم زه خو غلام یم زه څه ویلی شم بیا یې ترې نه تپوس وکړو چې ښه کوم ځای به ودو کېږي هغه ورته وی چې ته مې کوم ځای سنبلې نو هغلته به سنبلم هغه وایي چې زه خو غلام یم مالک ترې نه تپوس وکړو چې ستا نوم څه دی هغه ورته په جواب کې وی چې تاسو به راله یو دوه نومونه کېږدئ نو هغه به زما یو نومونه شي زه خو غلام یم نو هغه سړي سوچ وکړو چې دا خو د یو سړي غلام دی او دی څنګه دی او هغه په هره خبره وایي چې تو راته څه وایې نو هغه به کوم او زه خو هم غلام یم هغه سوچ وکړو چې زه خو هم د چا غلام یم لیکن زه څومره ځله داسې کوم او غلام په معاشره کې له ټولو نه ښکته مقام دی مونږ خو د خپلو بچو د خولې نه دا خبره نشو اورېدی چې نه زه دا کار نشم کولی او یا دا تار ته چې څه ووایې دا زه نشم کولی نو مونږ دا قسمه خبرې د خپلو بچو د خولې نه اورېدل نشو برداشت کولی او یو غلام راته ووایي چې نه زه دا کار نشم کولی او هغه هم چې د الله تعالی غلام وي چې د هغو د هر چا نه په مونږ ډېر غټ احسانات دي او چې څوک په مونږ باندې د ټولو نه زیات د نعمتونو باران وروي او د چا په وجه چې نن مونږ قایم ویو او د هغو نه بغیر خو مونږ قایم نشي پاتې کېدی خو هغه مونږ سلامت ونه ساتي دا سا د الله تعالی په اذن سره چلیږي چې زه سا اخلم او دا دننه یې اخلم او بهر یې راوباسم او دا هر څه د الله تعالی د یو کن په وجه قایم دي او که هغه دا بند کړي نو څه به وشي دا زموږ زړونه چې درزیږي او کار کوي نو دا د الله تعالی په حکم سره درزیږي او چې کله هغه دا بس کړو نو بیا خو مونږ ډېر ماشینان کو هم ولګوو نو دې د ژوندي کولو کوشش نشو کولی او یا کو ډېر هم اکسیجن ماسک ولګوو چې دا واپس راشي لیکن هغه مړ زړو بیا نشي ژوندی کېدی زموږ خو خپل بدن هم د الله تعالی په حکم باندې چلیږي دا ټول اعضا چې کار کوي دا معده زموږ دا ګردې چې کار کوي دا آینه دا سترګې چې کار کوي او غوګونه دا ټول د الله تعالی په حکم سره چلیږي. زموږ د بدن یو یو عز د الله تعالی د احساناتو د لاندې ډوب دی او په دې کې مونږ ودرېږو او وایو چې مونږ نه منو. زموږ سره نشته وخت د الله دپاره د هغو خبرې د اورېدو زموږ سره وخت نشته. او که چېرې د یوې لمحې دپاره زموږ سا بند شي نو مونږ به داسې شو لکه څنګه چې مهې د اوبو نه راوځي نو داسې به زموږ حال وي. بیا هم مونږ دا خبره نه ریالایز کوو چې د هغه رب څومره احسانات دي په ما باندې، د هغو ماله عبادت کول دي. چې کله انسان خپل رب وپېژني که نه چې هغه زما رب دی، خو انسان دا خبره منه ومنله که نه، نو د ټول قرآن خلاصه یعنی نچوړ دا دی چې الله رب ومنئ. چې په کومه ورځ تاسو صرف یو خبره ومنله که نه چې الله زما رب دی، نو بیا به په هغه ورځ تاسو سر نه شئ اوچتولی. نافرماني خو لا د لرې خبره ده، بیا د بنده تندې څنګه د سجدې نه اوچتېدی شي چې هغه زما رب دی؟ او دا وړه خبره نه ده. لکه تاسو وایئ که نه چې زما مور ده، زه د هغې خلاف خبره وکړم څنګه وکړم؟ هغه څوک ده؟ هغه صرف د دې دنیا ته د راتلو یو ذریعه جوړه شوې ده. هغې څوک جوړ کړي نه دي، هغه مالک نه ده. بیا هم مونږ وایو چې زه د هغې خلاف څنګه خبره وکړم؟ هغه خو زما مور ده. نو دا څنګه زموږ جبې چلیږي چې کله مونږ داسې غټې غټې خبرې کوو چې ها داسې ولې الله ویلي دي، دا احکامات ولې الله تعالی را کړي دي، دا خو ډېر ګران احکامات دي، دا ولې الله وویل، هغسې ولې وویل؟ چې کله مونږ داسې اعتراضات کوو نو داسې او داسې سوچ کوو چې هغه خو زموږ رب دی، زه د هغو متعلق څنګه داسې خبره کولی شم؟ نو اعبدو ربکم، که مونږ په دې بحث کوو نو بیا خو مونږ مخکې نه شو تللی. راځئ چې وګورو چې مخکې څه دي. که مونږ په یو یو ډیټیل کې لاړ شو چې هغه څنګه زموږ مالک دی، هغه مونږ له څنګه نعمتونه راکړي دي، هغه څنګه مونږ قایم ساتي، هغه څنګه مونږ چلوي، بیا به ټول وخت تیر شي. او ظاهره ده مونږ خو هغه څیزونه شمارولی هم نه شو، ځکه چې هغه رب دی، د هغو عبادت کوئ، هغه د دې مستحق دی چې تاسو د هغو عبادت وکړئ. د هغو د عبادت که ستاسو نه څوک تپوس وکړي نو تاسو به ورله څه جواب ورکوئ؟ نو اوله دا ده چې هغه زموږ رب دی، ځکه چې یو به درته وایي چې د فلاني عبادت کوه، بل به درته وایي چې د بل چا عبادت کوه. تاسو د الله عبادت ولې کوئ؟ هغو ته سجده ولې کوئ؟ آخر ولې؟ او یو بله خبره، د الله سبحانه وتعالی په کلام کې دومره حکمتونه دي چې اعبدو ربکم ویلی شو، او مخکې د هغې وجه هم بیان کړي ده. داسې نه ده چې بس عبادت کوئ. او ګورئ چې مونږ کله ماشومانو ته وایو چې مونځ کوئ او هغوی وایي چې ولې وکړو، مونږ ورته وایو چې زه درته وایم چې وکړه، نو مونږ ورته چرته هم د حکمت سره خبره نه کوو چې د هغې وجه څه ده. مونږ ته په خپله پته نه وي، نو وړو ته به څه وایو؟ او الله تعالی سبحان الله مونږ ته مخکې وجه هم بیان کړي ده. الذي خلقكم، اي خلقو تاسي پیدا کړی، او سبحان الله ربكم خو پکار ده چې روسته راغلی وی. الذي خلقكم مخکې پکار وو، لیکن د قرآن چې کوم سیکوینس دی دا په دې اورډر کې نه وي چې څنګه کارونه کیږي. الذي خلقكم هغه ذات دی چې هغو پیدا کړل، دا هغه ذات دی چې هغو پیدا کړل. دا خلقه لفظ چې دی نو دا دومره غټه خبره ده چې ټول نعمتونه څومره هم چې ستاسو سره دي. که تاسو ته څوک وایي چې ستاسو سره څه نعمتونه دي، نو تاسو به وایئ چې زما په سر چت دی، زما سره رزق دی، هوا ده، اولاد مې دی، مور او پلار مې غټ نعمت دی. چې څومره هم نعمتونه تاسو شمارولی شئ نو هغه به ووایئ. خو تاسو ته پته شته چې د دې ټول انحصار په څه وجه دی؟ په خلقکم باندې، ځکه چې که تاسو یئ نو هله نعمتونه دي. که د اسلام نعمت دی، که د قرآن نعمت دی، نو دا ټول نعمتونه په دې ډیپینډ کوي چې تاسو یئ. که چېرې ستاسو وجود نه وی، یعنی که تاسو نه وی، نو بیا به څه وو؟ الذي خلقکم هغو تاسو پیدا کړی یئ. دا نن چې تاسو ناست یئ سبق وایئ، نو په دې وجه چې هغو تاسو پیدا کړی یئ، نو دا د ټولو نه غټ نعمت دی. تاسې انسان جوړ کړی یئ. تاسو سوچ کوئ سل کاله مخکې تاسو کوم ځای وئ؟ ستاسو خو د سره جسم نه و، مونږ خو هیڅ هم نه و. نو هغو مونږ له وجود راکړو، هغو مونږ له نوم راکړو، نو دا داغو ډیر غټ احسان دی چې څوک پیدا کول واله وي نو هغه مالک وي او د پیدا کول واله ډیر غټ احسان وي او پیدا کول واله د خپل پیدا کول واله سره ډیر محبت کوي لکه ما چې درته څنګه وې چې مور صرف بچی پیدا کوي نو ګورې ټول عمر څنګه یو مور د خپل اولاد د پاره تړپیږي اکثر خلک وایي چې زما اولاد ته دعا کوي یو مور څومره د خپل بچی د پاره فکرمند وي حالانکه هغې خو صرف پیدا کړی وي جوړ کړی نه وي لیکن د هغې په وهلو کې هم خیر خواهي وي د هغې په غوسه کې هم خیر خواهي وي د هغې په محبت کې هم خیر خواهي وي د هغې په سختۍ کولو کې هم خیر خواهي وي که هغه په تاسو سو محنت کوي نو په هغې کې هم خیر خواهي وي که مور سحر یو بچی را پاسوي نو په هغې کې هم داغو خیر خواهي وي نو سبحان الله ګورئ هغه خو موږ هغې خو موږ جوړ کړي هم نه سبحان الله ګورئ هغه خو موږ جوړ کړي هم یو یعنی دلته د الله تعالی خبره ده په سورت آل عمران کې به تاسو وایئ انشاءالله چې الله تعالی تاسو له شکل هم درکړی دی او په دیرشمه سپاره کې راځي چې الله تعالی ستاسو یو یو شی دومره په زبردسته طریقه سره مکمل کړی دی تاسو د هغو د مخلوق یو نمونه یې نو اوس چې هغو تاسو جوړ کړي سوچ کوئ چې د هغو به ستاسو سره څومره خیر خواهي وي او دلته چې څومره میندې ناستې دي او اوري نو هغوی زما په خبره پوهېدی شي چې د هغوی د خپل اولاد سره څومره محبت دی او د خپل اولاد هر څه ورته ډېر ښه ښکاري